په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو ریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. خبرونه کې پر یو شمېر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانایو او همداراز نړیوالو ورسپانو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامر څخه اورو.
نن غرمې وړاندې په جمرود کې د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنډ دفتر په وړاندې ځانمرګي حمله کې درې کسان وژل شوي او شپږ پنځوس نور ژوبل شوي. جرمني وایي دا سپیناوی به وخت غواړي چې پاکستان د حقانی شبکه ځپلې ده او کنه. د ایران د پارلمان سپیکر وایي د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جوهري تړون ننګه کوي. راپورونه وایي د خیبر ایجنسۍ په جمرود بازار کې نن له غرمې وړاندې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شول او د شپږ پنځوسو نورو د ژبلېدو راپورونه دي. د مشال راډیو خبریال د پیښې له ځایه راپور راکوي چې دا یوه ځانمرګي حمله وه او د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ د دفتر په وړاندې شوې خو نوموړی له دې بریده ژوندی راوتلی دی. چارواکي وایي په برید کې د ژوبلو په منځ کې پنځلس خاصدار هم شامل دي. یو ځایي چارواکي مشال رډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
امل خان نومې نائب صوبهدار اسسټنټ لائن افسر جمرودیم بس د ټیم کې بلاست وشو او بس داسې معمولي زخمیان پکې مونږ هم شو. په خپله بس چې د ماکا وشوه ځینې خلک خود هغه شول دا خوک شول را خوک شول په ځمکو باندې سملاستل چې کوم زخمیان وو او پکې مړه هم شول. بالکل دا خودکشه حمله وه او ځکه چې مونږ هلته ډیډ باډیز او څه ځای ولیدل.
تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې پړه قبوله کړې ده. د دوی یو ویان محمد خراسانی مشال رادیو ته په واستول شوی پیغام کې ویلي چې دا ځانمرګي برید د دوی ملګرو ترسره کړي. بل پلو د لشکر اسلام ډلې ویان صلاح الدین بیا مشال رادیو ته ویلي چې دا برید د دوی لخوا ترسره شوی. په جنوبي وزیرستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې ایجنسی افیسر سید عمر محسود نن مشال رادیو ته ویل چې د راه نجات عملیاتو له وجې د بې کورشو مسعودو قبایلو د بیرته ستنېدو دولسمه مرحله لپاره پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. سید عمر مسعود مشال رادیو ته په یو برېښنالیک کې ویلي چې پرون د نیمه قبایلي سیمې ټانک او خوښ سیمونه درې سوه شل کورنۍ د خرګي ترانزیت پوینټ نه جنوبي وزیرستان ته رخصت شوې. ستنېدونکو کورنیو ته پولیټیکل انتظامي او پوځي چارواکو مخه وویله. همدارنګه د کډوالو سره نقد مالی مرسته هم وشوه او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شول. د راه نجات عملیاتو نه پس زرګونه کورنۍ ډېره اسماعیل خان ټانک بلوچستان او نورو سیمو ته کډه شوې. د بیرته ستنېدنې په تیرو یولسو پړاوونو کې شپاړس زره پورې کورنۍ خپلو کورنو ته ستانه شوې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتنمایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان حسیستایي خو د ده په وینا د دې خبرې سپیناوی کول ګران دي چې پاکستان د حقانی شبکې ته څومره زیان اړولی دی. د دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره تر لیدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو له صلاحکار سرتاج عزیز سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. ده وویل ظاهراً ښکاري چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي خو دا به وروسته روښانه شي چې په دغو عملیاتو کې حقانی شبکه هم زیانمنه شوې ده او کنه. خو بل پلو په همدې خبري غونډه کې سرتاج عزیز بیا ادعا وکړه چې د ضرب عضب عملیاتو په پایله کې د حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو د عملا تیر مات کړی شوی. کابل به د جمعې او پنجشنبه په ورځو له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د شپږم کانفرنس ریکا کوربه وي. له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو ریکا د کانفرنسونو لړۍ په 2015 کال کې پیل شوې وه. په کابل کې د ریکا شپږم کانفرنس به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به پکې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې ده چې دا کانفرنس به د افغانستان د اقتصادي ودې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې ښوونکو ته خبرداری ورکړی چې حکومتي معاشونه دې نه اخلي. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکو مشال لړیو ته وویل چې زیات ښوونځي تړل شوي او زده کوونکو ته هم خبرداری ورکړل شوی دی. د ایران د پارلمان سپیکر وایي هغه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د جوهري تړون ملاتړ کوي چې تر مخې باید د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. علي لاریجانی د سرګندونې پرون په نیویارک کې د پارلمانونو د سپیکرانو لپاره په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې وکړې او زیاته کړه تهران د جوهري مذاکراتو پر مهال خودلې وا چې د ځواک او نړامۍ وسلې غیر مؤثره دي. د لاریجانی سرګندونې دوه ورځې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل هغه په اټومي تړون د پارلماني رایه اچونې مخالفت کوي، ځکه چې که د پارلمان لخوا د دې منظوري ورکړل شوه نو د دې شرطونه به په قانوني مسؤلیتونو بدل شي. د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لرې پروت خارګوټي خاروال وایي سناسه 200 کسان چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد په یو بې ساري مظاهره کې برخه اخیستې وه په یو نامعلوم ځای کې قید کړی شوی دی. د اردن سره په پوله پروت د انبار صوبې د رتبه خارګوټي خاروال عماد الریشاوي وایي ځایي اوسېدونکي ډارېږي چې نیول شوي 200 کسان به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا ووژل شي. نوموړی وایي ناندری د اګست په 9 نېټه وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالې ډلې یو ځایي تن ووژلو. دغه تن تر دې وړاندې د اوږدې قبایلي شخړې په ترڅ کې داعش یو وسلوال وژلو. د اګست په 9 نېټه سلګونو ځایي خلکو د دې وژنې پر ضد مظاهره وکړه او چې کله وسلوالې ډلې د مظاهره کوونکو د خورولو هڅه وکړه نو د دواړو لورو ترمنځ خوډه پیل شو. پرون د اتریش په مرکز ویانا کې په زرګونو کسانو د قانوني مهاجرت او د حکومت لخوا کډوالو ته د پاملرنې په حق کې مظاهره وکړه. د ویانا په مرکز کې د پارلمان د ودانۍ په وړاندې د یوې اندازې تر مخه 20,000 کسانو مظاهره وکړه. دوی داسې شعارونه پورته کړي وو چې قانوني لارې پرانیزي او انساني وقار تر هر څه لومړی دی. په عین حال کې ویانا د هنګري سره په خپله پوله د موټرو تلاشي زیاته کړې ده او د ویانا او بوداپست ترمنځ په لویه لاره ترافیک د خنډ سره مخ شوی. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس ته هوا حال او د کرنسۍ بیا د سترج ظاهر.
نن د نهې پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اغستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.60 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو یورو په 1.11 روپۍ او په 1.15 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.45 روپۍ او په 23.60 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.60 روپۍ او په 20.50 روپۍ او یو افغانی په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 3.0، بنو کې 4.0 او 3.0 او کوټه کې به زیات نه زیات 2.0 او کم نه کم 10 سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. خیبر جنسای په جمرود کې نن ځانمرګ برید شوی چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. هم د خیبر جنسای له باړې څخه به کور کړل شوی خلک چې دا مهال خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوی وایي په شاکس کې د دوی لپاره د جوړ شوي مرکز عملی کارونه زر نه ور ختموي.
د پیښور نوخار نه جلوزو کې نه راوځي او هغه لوی سنټر ته لاړ شي موږ وړکي یو دستخط ته پوره په میاشتو ګرځو.
د پاکستان حکومت په ټول هیواد په تیره په سند صوبه کې د هغو حکومتي چارواکو د نیولو کار پیل کړی چې درغلیو تورونه پرې لګېدلي دي. په کراچۍ کې د چارو یو شنونکی د حکومت دغه اقدام ستایي.
دغه رنګ کاروایانو ډېر مخکې ضرورت او عام ولس ډېر زیات په اطمینان دی.
او د خیبر پختونخوا له صحت څانګې سره کار کوونکو میرمنو پرون په پیښور کې هغوی ته پر وخت تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد احتجاج وکړ. یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو نن په د خیبر ایجنسی په جمرود کې یو ځانمرګې برید شوی چې د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه پکې ورکول کیږي. په دغه اړه په سیمه کې په جمرود کې د خیبر ایجنسی نه زموږ خبریال فرهاد شینواری په تیره خبرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
په دې ځانمرګې برید کې
زخمیان شوی دی، غټول روغتونونو ته رسول شوی دی، چې کوم معمولی زخمیانو هغوی لپټۍ وغیرہ کړی شوی دی او فارغ کړی شوی، خپل کورونو ته لیږل شوی دی. خو جمرود بازار او دغه خیبر درې چې کومه لویه لاره وه دا لا تر اوسه پورې بند ده. دلته کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي، تر اوسه پورې څوک نه پرېږدي.
فرهاد، د کوم زخمی سره تاسو خبرې کړي یا کوم عیني شاهد سره هغوی د دې پیښې د راپېښېدو په اړه څه وایي؟ څنګه دا پیښه رامنځته شوه؟
بالکل، هلته چې کوم عیني شاهدین و هغوی سره مونږ خبرې وشوې، هغوی وویل چې د جمرود چې کوم اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ دفتر دی په سهار کې دینا د لائن آفیسر تحسین الله ګاړی بهر راووتو، دلته کې لږ سات لپاره ودرېدو، خاصدارو باندې خپلې ډیوټۍ تقسیمولې، هغوی له خپلې ډیوټۍ ورکولې چې دلته کې یو ځانمرغې بریدګر راغی او په دې باندې دغه برید وکړ.
په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری چې د خیبر جنسه په جمرود کې شوی د ځانمرګي برید په اړه موږ ته معلومات راکول. اوریدونکو، تاسو ته باید ووایي چې تحریک طالبان پاکستان د جمرود دغه ځانمرګي برید پړه منلې ده.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یوي پلندو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
له قدرتي ناورینو سره د مبارزې د پاکستان حکومت اداره وایي جنوبي وزیرستان ته د مسعود کډوالو د ستنېدو 12 پړاو له پرون څخه پیل شو. په لومړۍ ورځ د 300 څخه زیات کورنۍ د ټانک نه جنوبی وزیرستان ته رخصت کړل شوې. ویل شوې د دغو کډوالو خپل کورونو ته د ورستنولو 12 پړاو به یو میاشت وخت ونیسي. تر اوسه 9000 کورنۍ د ستنېدو لپاره نمونه رجستر کړي دي. تفصیل لورو د سیلاب مسعود په رپورت کې.
پسودی وزیرستان کښې د طالبانو په خلاف د راه نجات پوځي عملیاتو په وجه په وطن کښې دننه بې کوره مسعود قبایلیانو وزیرستان ته د بیرته لیږدولو 12 مرحله لګیا شوې ده. په دغه اولې سره پسودی وزیرستان کښې د قبایلو دپاره د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو ته رالېږلې یو برېښنایي لیک شې وښولی دي چې پرون د دریم په اولنۍ ورځ د نیمې قبایلي علاقې ټانک د خیرګۍ نوي ترانزیت پوینټ نه ټولې 320 کورنۍ چې پکښې 248 رجسټرډ او 2 انرجسټرډ کورنۍ شامل وې خپلو کلیو کورونو ته رخصت کړای شوې. د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او په سیمه کښې موجود پوځي افسرانو دوی ته په مخې شا وویلل. په لیک کښې دا هم وښولی شوي دی چې په قافلې کښې شامل 135 بچون ته د غزن او نورو رنځونو نه د ژغورنې دوایانو ورکولو نه علاوه د 10,000 کلدارو 245 ATM کارډونه او نور خوراکي شیونه هم تلونکي قبایل ته ور وویشل شول. یاد دی وي چې د بیرته تګ دغې مرحلې دپاره ټولې 9,801 کورنۍ نومونه له اول ورلیکلي دي. د تګ دغه سلسله به تر یوې میاشتې پورې په لاپسې لګیا وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د خیبر ایجنسۍ له باړې څخه بې کوره کړل شوي خلک چې دا مهال کورونو ته د بیرته ستنېدو لړۍ پیل کړل شوې. په شاکس سیمه کې د دوی د اسنادو د تصدیق لپاره د جوړ شوي مرکز دوی وایي چې په شاکس کې د دوی د اسنادو د تصدیق لپاره د جوشي مرکز عمله د دوی کارونه ځنډوي چې له وجې د خلکو په خبره دوی له ستونزو سره مخامخ شوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د ستونزو حل ته سمه پاملرنه وکړي. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکي بیا وایي د باړې د خلکو د ستونزو هوارولو لپاره د عملې په زیاتولو غور کوي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی باڑی نه بیکوره شوی خلک وای چې په شاکس پولیټیکل انتظامیه دفتر کې د دوی اسناد څوک په وخت نه دستخط کوي او د اسنادو د نه لرلو لوجی مهم کارونه رئیسار وی او دوی د یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. په دې حق لا د باڑی سیمې یو تن سلطان اکبر پرې دی مشال ریډیو توای
په شاکس کې کوم لوی سنټر چې د باڑی خلکو لپاره جوړ شوی دی او موږ تحصیل حالت جوړ شوی دی. نو هغه کې خلکو مختلف قسمه چکم دستخطونه کول وی ویریفیکیشن وی د شناختی کارت او ډومیسایل او وسره پاسپورت. نو هغه د پاره موږ ورکی یو یو دستخط ته پاره په میاشتو په چری کلنو باندې موږ ګرځو چې موږ د ځوانان د پیښور نو خور نه د خپل کورونه نو د جلوزو کې نه روزي او هغه لوی سنټر ته لاړ شي او هلته ورته بیا بیا د کلی چې تا دستخط نه شوی صبر وکړه تا کار نه شوی صبر وکړه او په میاشتو میاشتو باندې سلسله شروع وی او د دستخطونه کیږي نه.
او د باډي سیمې او بلتن سمل جان پردي هم د غستون ذات صداسې بیان کړه.
یو توسل دورم پلیو سنټر کې صحیح ډیپټی نه کوي چې کلم دغه متاثرین ورشي خپل فارم دی پوره فارم یال تک دستخط نه وی بالکل تقریبا وړو کې اختر نر دیلی ټاک کورم پکې نه دی کړای ځکه چې یو طرف ته مونږ ډی پیز متاثرین وی لوکینا یې وروخ کیو او په بل طرف دل دی پولیس ولا خلق کو ټوله ډی پیز پښناتی کډونو پورې تنگای او به چشناتی کډ چسر نه وی غ په جیل کې اچي او قسم قسم جرمانه ته اخلي دی پولیس ولا چل دا مونږ کړه چشناتی کډ پر اپلای وکونو او یو تو سل دورتی تیرول لور شي وی چل دا په تیرو کې ډیپټی دو بل چکم تو سل دور دے آئے صرف دو کو منو لمو سس کڑے دے دے دنیا فرمونه د جمع شوی دی خو ایسو کم پہ دستخط نہ کئی.
د خیبر جن سے د باڑی د خلکو د اسنادو د نه دستخط کولو د غستون زمو چکلا په خیبر هاوس پہ خبر کی د خیبر جن سے ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ سردار اسد هارون تا وڑان دکڑا. نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو چې په لیویز مرکز کې ورته یو تحصیلدار او نور عملا زیات چې دغه ستونزه هواره شي. د باډې خلک وایي چې په شاکس لیویز مرکز کې د دوی جمع شوي اسناد دې زر تر زره دستخط کړل شي چې باډې ته د ستنېدو په وخت ورته څه مشکلات نه وي او زده کوونکي په تعلیمي ادارو کې په اسانه داخلي ترلاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو ټپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشوم بچ خو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروه پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې داسې بنا.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د درغلۍ یا کرپشن پر ضد د پاکستان حکومت ادارې د سند صوبې یا ایالت لسګونه چارواکي له خپلو حکومتي عهدو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور کې نیولې دي. په تیرو دوو میاشتو کې 250 حکومتي چارواکي نیول شوي او د 200 نور پر ضد پلټنې روانې دي. دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پخواني وزیر مخدوم امین فهیم پر ضد هم کیسونه مخې ته راغلي دي. دا چې د چارو شنونکي د حکومت دغه اقدام په اړه څه وایي له اسلام آباد د رابعې اکرم خان په رپورٹ کی بے باور.
د سین صوبے په سرکاري محکمو کې په تیرو دو میاشتو کې د کرپشن په تور 250 افسران نیول شوي او د 200 کسانو په ضد مقدمه درج کړې شوې دي. پاکستان سرکاري ټي وای چې د اتوار په ورځ د سین صوبے د کرپشن د مخنیوي ادارې مشر ممتاز علي شاه د سین صوبے وزیر اعلی سره ملاقات کړی دی او ویلي دي چې وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی اے او قومي احتساب بیورو یا نیب ورته د ریونیو محکمې په مقامي حکومتي اداره کې کرپشن، د ځمکې غیر قانوني تقسیم او نورو مجرمانه اقداماتو کیسونه لیږلي دي. د ذکر ده په 28 اگست پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او پاکستان پیپلز پارټی پارلیمنټیرین صدر امین فهیم خلاف د کرپشن په کیس کې ناقابل ضمانت وارنټ هم جاری شوی وو. کراچۍ کې روان اپریشن او د سرکاري افسرانو خلاف کاروایی په اړه د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک وایي چې د کراچۍ ولس غواړي چې نه صرف د کراچۍ امن پزی شي بلکې کرپشن کې ککړ خلکو خلاف د هم کاروایی وشي.
دغه رنګ کاروایانو ډېر مخکې ضرورت او دلته کې خلک دا محسوس کوي چې په کار دا ده چې سیول حکومت چې دی دا کار کړی دی. نو اوس په دې حوالے باندې په عام ولس کې ډېر زیات په اطمینان دی.
بلخوا د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وایي چې کراچۍ اپریشن او سرکاري افسرانو خلاف کاروایانو له وجې ولس خوشحاله دی، خو په کار دا ده چې مجرمانه هلو سلو خلاف ټول ملک کې اپریشن شروع کړی شي.
اپریشن غیر جانبدار اور اپریشن دے ٹولو نو آہو اپریشن دے ٹول تمام برائیں نے پسند کی دی، تمام برائیں نے پو بلوچستان کی دی، تمام برائیں نے پو کے پی کے کی دی، پنجاب کے ہیس غلطی نشتے ہیں، ہیس کرپشن نشتے ہیں، دا مالا ڈیر افسوس تھے. اپریشن کامیابی حل دا چتاسو ٹولو صوبو کے دے کرپشن خلاف دے جرائم پیشہ خلقو خلاف یکساں طور مانے خپل
یاد دی وی چې 13 هفته رینجرز لخوا د پیټرولیم پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین د کرپشن په کیس کې درې میاشتو لپاره نیول شوی وو او پاکستانی مطبوعاتو په وینا چې 13 ورځې نوموړي د تحقیقاتو دوران د کرپشن په اړه مهم انکشافات کړي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم ہے
افغانان سو بے شک چھو
دین دیر سخت کرا والی تیرا یہ ہر چکی
یہ سرکار نو مسلسل تعلیمی ادارے بندی
دمشال ترانا لاندی بحث دسمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس ته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو مختبولو لپاره پاکستان ته د ونډې ورکولو موضوع د افغانستان په حکومت کې دوه ډوله نظرونه رامنځته کړي دي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې د خبرو د دوام ابتکار له دې وروسته یوازې د افغان حکومت په لاس کې دی او پاکستان ته په دغه بهیر کې د منځګړیتوب اجازه نه ورکوي، خو د سولې عالي شورا په دغه بهیر کې د پاکستان همکاري مهمه بولي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ګټوره بولي، خو وایي چې هغه هیواد باید د نړیوالې ټولنې په مرسته دغه برخه کې همکارۍ ته اړ کړل شي. قاسم سولمل له کابل رپورټ راکوي.
سره له دې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته لا تر اوسه کوم نیټه نه ده ټاکل شوې، خو په دغه بیل کې د پاکستان د ګډون په اړه په حکومت کې دننه دوه ډوله نظرونه شته. د حکومت اجرایي ریاست وایي که د سولې دویم پړاو خبرې پیل هم سي پاکستان ته به پکښې ونډه نه ورکوي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان څخه هیڅ ډول تمه نه کیږي.
مواز پاکستان هیڅ توقع نه داریم
و دوی موږ له پاکستان څخه هیڅ تمه نه لرو او له هغوی څخه نه غواړو چې بیا هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دا پروسه که له دې وروسته پیلېږي هم د پاکستان له مرستې او منځګړیتوب نه پرته پیلېږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستۍ کې ترکمنستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان په ځینو سیمو په تېره بیا په کابل کې تر یو لړ چاودنو او انتحاري حملو وروسته د سولې د خبرو ابتکار له پاکستان څخه واخیست. د سولې د خبرو دویم پړاو د مخکې نه هم د ملا عمر د مړینې له خبر سره ځنډول شوی و، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د ونډې په اغېزمنتوب ټینګار کوي او د دغې شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وایي لازمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته سي. اخو راپورونه وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس هم د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. په همدې حال کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي غړی عرفان الله عرفان سره له دې چې د سولې د بهیر د مختبیولو لپاره د افغان حکومت پر واحد دریز ټینګار کوي وایي چې افغان لوري ته لازمه ده څو د پاکستان په وړاندې له یوې نوې ستراتیژۍ سره پر مخ ولاړ سي. شغل عرفان وایي که موږ لکه د تیرو څوارلسو کلونو غونډې یوازې په ناستو غونډو اکتفا وکړو هیڅ اړتیا نشته چې دا ډول تکراري غونډې جوړې سي، خو که هم د پاکستان او هم نړیوالې ټولنې لخوا په یوې نوې ستراتیژۍ او زموږ لخوا په یوې نوې کړنلارې میدان ته سو فکر کوم ګټوره به وي. د چارو کارپوهان په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د سولې د خبرو د بریا لپاره د پاکستان همکاري ګټور بولي، خو تر څنګ یې د ملي او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل مهم ګڼي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د حقاني شبکې او پېښور شورا دیرش غړي نیولي چې په خبره یې د کابل پر وروستیو تروستي پېښو کې یې لاس درلود. په دغه ښار کې دیارلس نورې حملې هم پلان کړې وې. په دغه پلان کې په کابل کې پر ولسمشري زماڼۍ ارګ د برید پلان هم شامل و. بیا هم له کابله د کسیم سولمل رپورټ اورو.
دغه ډلې پلان درلود څو د کابل ښار مهمې دولتي او غیر دولتي ادارې په نښه کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست د اعلامیې له مخې په نیول سوو کسانو کې شپږ رشتې د شاه شهید په پیښې، د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه حملې، د څلورمو مکرایانو په چاودنې او ملي شورا باندې حملې کې لاس درلود. د ملي امنیت د معلوماتو له مخې د سبس لپاره د پېښور شورا نومول سوی ولسوال قاري جانان او د حقاني شبکې قوماندانان اسرار احمد، ملک او مصطفی هغه کسان دي چې د شاه شهید مکروریانو او هوایي ډګر حملې عملی کړي وي. شاوخوا 15 ورځې مخکې د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې په لارې کې د بارسو چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله 15 تنه وژل شول او 400 نور ټپیان شول. له دې پیښې درې ورځې وروسته د حامد کرزي هوایي ډګر ته نږدې په یو بل چاودنه کې 15 کس وژل شو او 14 نور ژوبل شول. د غرض په څلورم مکروریانو کې هم د یو خصوصي روغتون مخې ته په یو موټر بم چاودنه کې 12 تنه وژل شول او شپږ پېټه تنه ټپیان شول. د ملي امنیت عمومي ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو په کابل ښار کې د دیارلس نورو ترهګریزو حملو پلان هم درلود. د خبر پاڼې په اساس نیول سوو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ، په ششتره کې د ملي امنیت پر ادارې، ملي دفاع وزارت، د امریکا پر سفارت، د کابل پر امنیه قمانداني، ملي شورا او خاتم النبیین په نوم پوهنتون باندې حملې وکړي. اعلامیه ساتوي د دغه ریاست خاصو قطعو په تیرو دوو اونۍ کې په چاودیدونکو موادو بار دوه موټر ونیول چې غوښتل یې کابل ته ننوځي. حکومتي چارواکي او عام خلک په افغانستان کې د دا ډول حملو تر شا د پاکستان پوځ او استخبارات اشکیل بولي او وایي چې نړیوال باید پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ څخه د لاس اخیستو په خاطر فشار راوړي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې لسګونو ښځینه کارکوونکو د پریس کلب او صوبایي اسمبلۍ د ودانیو پر وړاندې احتجاجي مظاهره وکړه. دغو میرمنو غوښتنه کوله چې د دوی تنخواګانې د زیاتې او نوکرۍ د پخې کړل شي. مظاهره کارکوونکو میرمنو تر څه وخته پورې د پریس کلب مخته لویه لاره هم د احتجاج په ډول تړلې وساتله. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا په نورو ښارونو کې هم د روغتیا د ادارې ښځینه کارکوونکو ورته احتجاجونه کړي دي. په پېښور کې د مشال لړیو خبریال غلام غوس د روغتیا د دغو ښځینه کارکوونکو پرونه احتجاجي مظاهرې ته ورغلې او موږ ته د هغوی د غږونه رالیږلي دي.
زمانه مشه وخته چې بین دی پېښور نه زمونږ ډیوټي تومره سخت دی چې پول یو ډیوټي زمونږ ایل ایچ ډبلیو ناغستې کیږي هغه کې زمونږ ایل ایچ ډبلیو شهید شوی دا غي اړول ساغه چا نو کو چې ګینه دا څوک مړ شو یا دا غي اړول چا ته پوسو نو کو او پدې دغه کې تومره دی چې هغه پېمنت پسې مونږ ګرځو زمونږ دا حل دی چې روډونو هغه تر اوسه په زور ته غواړو ناغي علي مونږ لا راکې کني دا سره لا نه راکې. عمران خان ته مونږ دا درخواست کو چې هغه هغه تبدیلی اوس مونږ ته خو چې هغه تبدیلی ناری والی چې تبدیلی راولو تبدیلی راولو نو اوس هغه مونږ ته تبدیلی دا او خو څنګه دي تبدیلی راولي او ماغه تبدیلی دا غي تخکاری چې د پروډونو د خلک روزي او د امیان د خويندې د غي پروډونو ناس ته دا تبدیلی دا زمونږ صوبایي حکومت ذمہوار دي د شي زکه چې په پنجاب کې چې کم نه نه حالت لیډي هلپر کرتا 14000 تنخوا ملاويږي او دلته مونږ ته 8000 تنخوا په ټایم نه ملاويږي. دا صوبایي حکومت هغه دا
زمانو نه نوم چې دین هغه اسمت دي او زمونږ نن بنیادی چې کم مطالبات دي هغه دوی دي یو دادې چې سپریم کورټ اف پاکستان جولای 2012 نه مونږ مستقل کړی یو او تر اوسه پورې مونږ ته د مستقل ملازم په شان ته نه مونږ ته تنخواه ملو شو نه زمونږ بقایجات ملو شو. مونږ له خپل د درو کالو واجبات را کی کوم آرډر چې سپریم کورټ اف پاکستان کړی دی. دویم زمونږ دا دی چې مونږ له سکیل وایز تنخواه را کی سچ د سرکاري ملازمین د سکیل مطابق جوړیږي. مونږ له هغه تنخواه په باکیت کې سره بلایږي.
بي زمانم المینا افتخار د 1 جولای 2012 نه زمونږ ریګولرایزیشن شوه دی خو اوسه پورې د درو کالو واجبات زمونږ ادا نکړي شو. منګه د سکیل وایز سیلری د نن ورځې پورې وانه غشتې شو یره جی زمنګه د دې احتجاج نه پس کو د پریس کلب مخه منګه دلته کې کیمپ لګو او د هغه پورې به منګه د سړک باندې ناست یو چې د کمی پورې زمنګه حقوق نه دي تسلیم شوی زمنګ مطالبات نه دي منل شوی او زمنګه د لیډی هیلث ورکرز پروګرام د ټول اکټیویټیز نه بشمول پولیو منګه بایکاټ اعلان کوو
د روغتیا خزینه کارکونکو کې اوریدونکو چې پرونی په پیښور کې د خپل احتجاجي مظاهره پر مهال د مشال ریډیو له خبريال سره خبرې کړې.
دا مشال ریډیو دا
او دولس نیمې بجې کېدونکو دی د نجیب عامر نبا لن خبرونه اورو.
راپورونه وایي د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې نن له غرمې وړاندې په یو ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شول او شپږ پنځوس نور ژوبل شول. ځانمرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستیال د دفتر په وړاندې شوی خو نوموړی له دې بریده ژوندی راوتلی دی. د ځانمرګي برید پړه دوه وسلوالو ډلو تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام قبوله کړې ده. جنوبی وزیرستان کې د راه نجات عملیات په لوجې د بیکورشو مسعودو قبایلو د بیرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. پرون د نیمه قبایلي سیمې ټانک او فوش سیمونه درې سوه شل کورنۍ بیرته ستنې شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان هڅې ستایي خو د ده په وینا له دې خبرې سپیناوی کول ګران دي چې پاکستان د حقاني شبکې ته څومره زیان اړولی. خو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار وایي د حقاني شبکې او نورو وسلوالو ډلو د ملاتړ مطلب شه. کابل به د پنجشنبې او جمعې په ورځو افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکارۍ د شپږم کانفرنس ریکا کوربه وي. کانفرنس به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به پکې ګډون وکړي. د ایران د پارلمان سپیکر علي لاریجان پرون په نیویارک کې د سپیکرانو لپاره په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې ویل هغه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د جوهري تړون ملاتړ کوي چې تر مخې به د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لرې پروت خارګوټي خاروال وایي څه ناڅه دوه سوه کسان چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد په یوې بېسارې مظاهرې کې برخه اخیستې وه په یو نامعلوم ځای کې قید کړی شوي دي. او پرون د اتریش په مرکز ویانا کې په زرګونو کسانو د قانوني مهاجرت په حق کې همدارنګه د حکومت لخوا کډوالو ته د پاملرنې په حق کې مظاهره وکړه. ویانا په مرکز کې د پارلمان د ودانۍ په وړاندې د یوې اندازې تر مخه شلو کسانو مظاهره کې برخه واخیسته.
خبرونو لنډیز مو له نجیب عامر اوریدو. او اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالې رابعه اکرم خان اورو.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د امریکې د سلامتیا د چارو مشیر د سوزین رایس پاکستان سفر په اړه لیکي چې یو وار بیا امریکا د پاکستان حقانی نیټورک په ضد د عملیات غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې ښکاري امریکې دغه غوښتنه پاکستان ته ورکړې شوې د کولیشن سپورت فنډ سره تړلې ده. ورځپاڼه په وینا چې افغانستان کې د بدو پیښو وروسته د پاکستان او افغانستان حالات کړکېچن شوي دي او د دې له وجې امن مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو او امریکا غواړي چې د دویم دور لپاره دواړه ملکونه د مذاکراتو په میز راشي. خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې ضلع ناظمینو د انتخاباتو نه پس مقامي حکومتونو جوړول یو مهمه کامیابي ده. ادارې په وینا د اختیاراتو په اولسي سطح منتقلې نه پس چېرته چې دا به منتخب نمایندو او مقامي حکومتونو مشورولې له امتحان وي هلته صوبایي حکومت له هم ضروري ده چې بلدیتي نظام کامیابۍ لپاره مقامي حکومتونو ته نه صرف ازادۍ سره د کار کولو موقعه ورکړي بلکې مناسب ماحول او وسایل ورته هم ورکړي. ادارې مخکې لیکي مقامي حکومتونو لپاره مختص کړی شوی 10% فنډ د اولسي مسلو په مقابل بلکه ناکافی دی پدې کې د نور اضافي ضرورت دی. ادارې زیاتوي خبر پښتونخوا کې دا وخت د ټولو زیاته د توجه وړ ضلع د چترال ده. بای چې د چترال ضلع نمائندو ته مناسب وسایل ورکړي شي. ادارې وایي د بخوا په شان کې ډیپټي کمشنرانو او ضلع نائبینو ترمنځ اختیاراتو لپاره جنگ شروع شو نو په زیاده دي چې اولسي مسایل هوار شي مسلې به نور هم زیاتېږي. ادارې اخیره کې لیکي صوبایي حکومت ضلع انتظامیه او مقامي حکومتونه جدا نه دي بلکې یو بل سره تړلي دي نو د دې ترمنځ د اولسي مسلو حل لپاره خپل منځي تعاون پکار دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پخوانی صدر او د پیپلز کون شریک چیرمین آصف علي زرداری یو بیان د ملک په سیاسي درجه حرارت کې اضافه کړې ده. پخوانی صدر ویلي دي چې ملک کې د انتقامي سیاست نتیجې به سمې نه وي. ادارې مخکې لیکي بل اړخ ته تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن په اړه خپلې مطالبې نه منصوریدو په اړه د درنې اندیا ورکړې ده. ادارې په وینا کراچۍ کې روان په اوسني سیاسي تنوع د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د سند صوبې وزیر اعلی ترمنځ ملاقات شوې ده او په مهمو مسلو یې خبرې اترې کړې دي. ادارې سیاتوي جمهوري ټولنو کې سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده، خو اختلافات سیاسي طریقې سره لرې کول د سیاسي روایتو برخه وي او په دې کې همیشه سیاسي مشر ولې خپل کردار لوبوي. ادارې اخري کلي کې تیر کال د درنې په موقع د جماعت اسلامي او نور پارلماني مشرانو خپل کردار لوبولی و. دا شان د ایم کیو ایم په استعفو د جمعیت علماء اسلام فی مشر سالیسی شروع کړی وه، نو دا وخت روان سیاسي اختلافات او مسلې هوارول لپاره مشترکه کوششونه ګټور ثابتېدای شي، خو په دې کې ضرورت د یو بل موقف د اورېدو دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ګارډین ورځپاڼې په یو لیکنه کې د امریکا د ولسمشر براک اوباما د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس هغې وینا ته اشاره شوې چې ویلي دي په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامداره توګه په جنوبي اسیا کې اړې ګړې رامنځته کوي. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ ویلي چې په کابل کې په نږدې راتلونکي کې جوړېدونکې یوه نړیواله غونډه افغان چارواکو او همداراز نړیوالو ادارو ته موقع په لاس ورکوي چې په افغانستان کې له بشري حقونو سره پر تړلو مسلو خبرې وکړي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
ګارډین ورځپاڼه د یو چارواکي په حواله لیکي د ولسمشر باراک اوباما د قومي امنیت سلاکاري سوزن رایس د اتوار په ورځ د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ته خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو په افغانستان کې روسي بریدونو د سیمې امنیت له ګواښونو سره مخامخ کړی دی. مقاله لیکي د سوزن رایس د سفر پر داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د پاکستان له افغانستان او هندوستان سره اړیکې ترنګلې شوې دي او ورسره پر دې خبره هم شکونه پیدا شوې دي چې آیا امریکا به پاکستان ته 300 میلیون ډالر پوځي مرستې ورکړي او کنه. د میډیا د رپورټونو تر مخه که امریکا پر دې پوه شوه چې پاکستان د حقاني شبکې پر ضد په سمه توګه عملیات نه کوي، نو کېدای شي چې دا هیواد پاکستان ته د پوځي مرستې ورکول ودروي. پر حقاني شبکې تور دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ځینې خونړۍ بریدونه کړي دي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې سوزن رایس په کابل کې په اګست میاشت کې شوي بریدونو چې پکې تر 500 زیات کسان وژل شوي وو د بېلګې په توګه یادونه وکړه چې څرنګه په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامداره توګه په جنوبی ایشیا کې نارامي رامنځته کوي. ګارډین لیکي امریکایي چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو بریدونه د سیمې په حالاتو کې یوه مهمه خبره جوړه شوې ده او پر دې مسلې خبرې به د پاکستان لپاره له خپلو ګاونډي هیوادونو او امریکا سره د اړیکو په هدف مهمې وي. بلخوا هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې بهر ملکي مرستندویا ادارې دي باید پر حکومت فشار راوړي چې دا شان د لوړپوړو چارواکو په نړیواله غونډه کې د بشري حقونو په وړاندې د مسئلو پاړه خبرې او د دې د هواري لپاره کار وکړي. مقاله لیکي د ستمبر په 15 نیټه به په کابل کې د 12 د زیاتو هیوادونو استازي په یو غونډه کې ګډون وکړي او د بشري حقونو او د امنیت پاړه به له افغانستان سره په شوو ژمنو خبرې کوي. دا غونډه په 2012 کال کې په ټوکیو او په 2014 کال کې په لندن کې د شوو کانفرنسونو یوه برخه ده. مقاله لیکي که څه هم افغانستان د بشري حقونو په لړ کې مهم پرمختګونه کړي دي، خو زیاتره سنجیده مسئلې اوس هم پر ځای دي. هیومن رایټس واچ ویلي دي چې د افغان حکومت او په دغه هیواد کې کارکوونکي نړیوالې مرستندویا ادارې د ټوکیو فریم ورک په نامه د شوي طریقې کار تر لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د بهتري او د خوندي کولو لپاره باید ملاتړ پیاوړی کړي. مقاله لیکي د لوړپوړو چارواکو غونډه د افغانستان حکومت او د غي نړیوالو ملاتړ کوونکو ته دا مهمه موقعه په لاس ورکوي چې د افغانانو د حقونو د خوندي کولو لپاره مناسبه ګامونه پورته کړي. هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي د افغانانو بنیادي حقونه د نړیوالو ادارو د ملاتړ او فشار او د افغانستان حکومت د رښتینو ژمنو بغیر له ګواښونو سره مخ دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی اوریدونکو چې د سپتمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په کابل کې یو سیمه ییز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د راپورټونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر به په دغه غونډه کې برخه وانخلي. له همدې کبله داسې ګنګوسي راپورته شوي چې ګواکې هندوستان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر سر دا پریکړه کړې ده. دا چې دا خبره تر کومه بریده سمه ده، زموږ همکارې ملالای بشیر په کابل کې د هندوستان له سفیر امر سنها سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سشما سورا
د هند بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر نشي کولی په دې غونډه کې برخه واخلي چې له مخکې په نورو غونډو کې مصروفه ده. خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لاره دی په دې غونډه کې برخه اخلي.
داسې راپورونه مو تر سترګو کېږي چې له مخې هندوستان له دې کبله نه دی خوشاله چې افغانستان له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، او له همدې کبله میرمن سوراج په دغه اقتصادي کنفرانس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه، دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اګست میاشتې په سر کې ویلي و چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیره مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني؟
هو، د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري او په ریكا کانفرنس کې د برخې اخیستنې لپاره زموږ د پلاوی مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنیو چارو د اقتصادي اړیکو مسؤل هم دی.
According to some reports, India is opting out. د ځینو راپورونو له مخې هندوستان له افغانستان سره د ستراتیژیک موافقه څخه پر شا کیږي، او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نور خبرې نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هو، هغه ډیر خندونکی راپور وو، ما ولوستی. زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي، او دا په یو غونډه کې د برخې نه اخیستو له کبله پر شا نه ځي. که موږ وروستیو وختونو ته ځیر شو، د 2013 کال له می میاشتې راهیسې موږ له افغانستان سره درې غونډې چې کله ښاغلی کرزی ولسمشر وو کړې، او له هغه راهیسې چې ولسمشر غنی راغلی دی، زموږ د صدر اعظم نریندر مودی او د ولسمشر غنی ترمنځ درې نورې غونډې سوي دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر رسمي دوره هندوستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 3 میاشتې کې و د سرمشریزې د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، او هغه دا دی چې 2014 میلادي کال په افغانستان کې د بدلون کال و، ځکه چې هغه کال انتخابات روان و. تر یوې اوږدې مودې پورې افغانستان کابینه نه درلوده، او نه یې هم د بهرنیو چارو وزیر درلود. نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونه ګوري، او پخوانیو او دوه اړخیزو اړیکو ته د مهالویش په رڼا کې ونه کتل سي. خبره دا ده چې د سپتمبر میاشتې په 2 او 3 د بهرنیو چارو وزیران نسي کولی برخه واخلي، او د دې معنی دا نه ده چې هندوستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
Recently Indian officials have backed peace. پدې وروستیو کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمه ییز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو ملاتړ کوئ؟
بلې شکه، زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډېر په دې پورې تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومې پالیسۍ خپلوي، او د دغه هیواد همکاري ته رښتینې اړتیا سته. دا یوازې د هندوستان خبره نه، بلکې ټول نړۍ په دې پوهیږي او همدا خبره کوي. موږ تل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی، او موږ تل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر غواړو. موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي. د هندوستان اهداف د افغان حکومت له اهدافو سره سر خوري، او هغه په دې معنی چې موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي، موږ غواړو سولې او پخلاینې وسي، او موږ په سیمه کې پرمختګ ته سترګې په لار یو، لکه سوداګري، اقتصادي پرمختیايي پانګونې. له افغانستان سره د هندوستان مرستې د افغانستان د راتلونکي پر ښه کولو متمرکز دي. که تاسو وګورئ، موږ پر سلما بند پانګونه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به یې کار بشپړ شي، او دا به په افغانستان کې له ډیرو کلونو وروسته د دې کچې لمړی بند وي او موږ د افغانستان د پارلمان ودانی جوړو چې پراتونکو څلور میاشتې کې به کارونه بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وړاندې شي. دا داسې ودانی ده چې په سلګونو کلونه به دلته پاتې وي. موږ د افغانانو پر راتلونکو نسلونو پانګونه کړې ده. زرګونو افغان ځوانان د وړیا لوړو زده کړو لپاره هندوستان ته ځي. حتی موږ له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم همکاري کوو چې افغان دفاعي ځواکونو ته اوږدمهاله زده کړې او ځانګړې زده کړې ورکوو او زموږ ټول فعالیتونه د افغان حکومت له غوښتنو سره سرخوري. کله چې دوی فکر کړي زموږ مرستې ته اړتیا لري، موږ ورمخکې شوي یو او مرسته مو ورسره کړې ده.
په کابل کې د هندوستان له سفیر امر سنها سره مو زموږ د همکارې ملالای بشیر مرکه اوریده.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، امریکا خبریدونکو فورن پالیسی مجلل کې په چې پاکستان او هندوستان تر اوسه پورې په غټو مسلو کامیاب مذاکرات ځکه نه دي کړي چې د وړو خندونو د لرې کولو کوشش نه دي کړي. په لیکنه کې راغلي دواړه هیوادونه باید لومړی د اقتصادي او تجارتي اړیکو په زیاتولو سره اعتماد سازي او بیا د دې لویو موضوعاتو ستونزو په اړه خبرې اترې وکړي. بشیر ګواخ د دې لیکنې غټې برخې اوروي.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په فارن پالیسی مجله کې لیکلي چې اسلام آباد او نوې دلی باید مخکې تر دې چې د کشمیر په شان لوی مسلې پر سر خبرې وکړي، باید خپل منځي دښمنی ختمې کړي. د نوموړې په خبره پاکستان کې حکومت خلکو ته دا فکر ورکړی چې هندوستان همیشه له مذاکراتو مخ اړوي، بلخوا هند کې خلک دا باور لري چې پاکستان نورو هیوادونو ته یوازې ترهګری استي. په مقاله کې راغلي چې د روسیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د قامی امنیت د سلاکارانو د کچې خبرې ځنډیدل په دې معنی دي چې دواړو غاړو ونه شوکړلې چې له یادو مذاکراتو مخکې خپل اختلافي مسایل حل کړي. په داسې حال کې چې پاکستان او هند څلور ځلا د یو بل سره جنګونه کړي او پر پوله یې بې شمېره وارې پر یو بل ډزې کړي دي، د لیکوال په خبره نړۍ غواړي چې یاد هیوادونه ښې نتیجې لرونکي مذاکرات ولري. په مجله کې زیاته شوې چې پاکستان د دې ملک پوز او دغلته مذهبي ډلې وای چې هندوستان په ناقانونه ډول کشمیر د ځان سره یو ځای کړي او باید چې د پاکستان برخه وي. لیکوال لیکي چې د پاکستان لخوا څلور واره جګړې او ترهګرو لیګلو هم کشمیر له هنده جلا نه شو کړل. هند بیا وای چې اصل مسله د کشمیر نه ده بلکې له ترهګرۍ د اسلام آباد ملاتړ ده. پاکستان دا ردی او پر هندوستان تور پور کوي چې په بلوچستان کې ګوتی وهي چې نوې دلی نه مني. فارن پالیسی مجله لیکي چې پاکستان کې زده کوونکو ته په ښوونځیو یا سکولونو کې ښودل کیږي چې هند ابدي دښمن دی چې د دوی وجود نه مني. لیکوال وایي د دې پر ځای چې اسلام آباد د نوې دلی سره تجارتي او اقتصادي اړیکې ډېرې کړي، د کشمیر پر مسلې پورې نه ختدې. په مقاله کې راغلي چې لومړی باید د هند سره اړیکې عادي کړل شي او بیا د پړلویو مسلو خبرې وشي، خو د لیکوال په خبره د دې کار امکان نه ښکاري. آغاز ته وی چې پر کشمیر د پاکستان پالیسی هیڅ ګټه نه ده درلودلې، خو بیا هم چارواکو په ملک دننه د اسلام پاله مذهبي ډلو او پوز د خوشحالۍ لپاره ژوندۍ ساتلې ده.
د مشال رادیو خبرونه په منځنۍ صفو شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2013 15,360 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدئ شئ.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ولیکنه وايي په افغانستان کې امریکایي پوځي چارواکو د دوی تر استعمال لاندې د اتو هوایی ډګرونو واک افغان حکومت ته سپارلې چې د لیکنې تر مخه له دغه کار سره به د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي. لیکنه زیاتوي که څه هم پر دغو هوایي ډګرونو د وسلوالو د بریدونو ویره لیدل کیږي، خو که امنیت ته پام وشي نو د افغانستان په اقتصادي او سیاحتي پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي. دغه لیکنې مهم ټکی له فرخنده اسد اورو.
ایسوسیټډ پریس لیکي افغانستان چې د کلونو راهیسې جنگونو او بدامنۍ ځپلی دی او د خلکو ژوند، کار، روزګار او تګ راتګ یې له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. په دې تیرو کلونو کې په دغه هیواد کې پرمختیایي کارونه هم د نړیوالو هیوادونو په مرستو ترسره شوي دي. په دغو کې اته هوایي ډګرونه هم شامل دي چې په ټولو سناسه $2 بلین راغلي دي. ایسوسیټډ پریس لیکي دغه ایرپورټونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې دي. ځینې ډېرې غرایزي سیمې هم دي چې پکې تګ راتګ دومره آسان کار نه دی او د وسلوالو طالبانو د ممکنه حملو بغیر هم په دغو لارو سفر کول خطر ډک دی. د افغانستان پارلمان یو پخوانی غړی محمد داود سلطانزی چې په افغانستان کې د هوایي ډګرونو د جوړولو د پروژو څارنه کوي وایي اوس چې کله د افغانستان نړیوال عسکر په وتلو دي او دغه هیواد کې یو شمېر پرمختیایي کارونه روان دي چې پکې د هوایي ډګرونو موجودګي ډېر اهمیت لري، له دې سره دا هیواد د نورو ګاونډیو هیوادونو سره تجارت کولی شي او په آینده کې د منځنی ایشیایي هیوادونو سره یې ډېرې ښې تجارتي اړیکې هم جوړېدای شي. سلطانزی دا هم وایي په راروان وخت کې د افغانستان سیاحت هم له دغو ایرپورټونو نه ګټه اخیستلی شي ځکه چې ډېر خلک د افغانستان تاریخي ځایونه لیدل غواړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي دغه هوایي ډګرونو واک اختیار یې ځکه هم د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته ورکړ چې له دغه سره د افغانستان اقتصاد پرمختګ وکړي او زیاتوي. دغه هوایي ډګرونه یې ونه تړل او دا فیصله یې وکړه چې باید دغه د افغانستان د حکومت اختیار لاندې راولي چې په آینده کې به دا د دغه هیواد ولس ته اسانتیاوې ورکړي. د دغې د لارې دوی نړیوالو مارکیټونو ته هم رسد کولی شي. د افغانستان د ملکي هوایي کرښې د ادارې بیان قاسم رحیمی وایي سناسه 113 کورني او بهرني پروازونه هر ورځ د افغانستان په هوایي ډګرونو ترسره کیږي. هر میاشت 15 زره خلک په افغانستان کې دننه د یو ښار بل ته په هوایي لارو ځي او دغه شمېره زیاتیږي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
په ممند جنسا کې د زیارت د غرنا د ماربرو د کانو په وړلو د بندیز له کبله 350 کارخانې یخ ولاړې دي او یا پکې کارونه 90% کم شوي دي. د کارخانو مالکان وایي له دغه روزګار سره تړلي تقریبا 1500 خلک له مالی ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل اورو د شانواز ترغزي پر رپورټ کې.
په محمد جنسی کې د سنگ مرمرو لټول لوی د زیارت غرد بندښت لوجي د کارخانو مالکانو مزدورانو او ګاډو والوي چې لږ زیات 1500 تنان یا خو به روزګار شي او یا په 10% مزدوران په کار دي او 90% کارکونکو په کور ناشته. محمد شوقدر او خیبر ایجنسی ملګرو کې 350 د کانو کارخانې 1500 د ګاډو ټرکونه او دغه شان د هوټلونو والا او یو شمیر نور تنان د زیارت غر خلاصېدو ته په انتظار دي.
زماړه کې خان نوم نه ولاره سره ګردم کلینټری کومه لاره سره زیارت چینینو بس مزدورا خوان مزه نشته ری به ټول ګاډي کورو کورونو کې ولار دي. تقریبا 2500 دغه سلاره دي. ډیرو خلکو دغه د پنچارین دي، مطلب میسرین دي، هوټلو والا دي، موږ سره ډیر کسان دي کې شامل دي. پوهیش
بیا مې د یو مزدور چې په یو کارخانه کې کار کوي ورسره خبرې وکړې.
اسما نوم عرفان الله. تو زیارت بند شوی دی، په کارخانو باندې ډیر غټ اثرات پریوتی دي. مخکې به په کارخانو کې 45 مزدوران وس بس یو پکې نه کې بس بل چوکیدار او عام دا نور چې کم کانی دی په هغه کې دومره غټه مټه نشته دي.
ځینې کارخانو کې یو یو ماشین روان هم دی خو په هغه کې هم د تور خو سړی خو یا د نور غرونو کانی ماتول شي چې اخستون کې ډیر نه خو خوي. جان الله مومند د سبحان خور ماربل اسوسییشن صدر دی او وای
30000 مزدوران دې سره ټچ دي. د ګاګ د پاره دغه ورکوټه ماشين منګ روان کړي. تاسو ګورئ چې کوم ناغټ ماشينان دي هغه ټول ولاړ دي او کوم چې موږ د پاره د بونیر کانه دي یا د مردان کانه دي یو هغه چې د هغه ځینې موږ دلته راوړو موږ ته کری ډبلیو وزي.
نو د یوې کارخانه میاشتنی آمدن څومره چې دا ساتي نه کیږي؟ احسان الله هم یو کارخانه دار دی او وای ویل
دوه درې لګو پوري د کارخانې کوم آمدن دوه درې لکه حکومت ته موږ بجلی بل ورکو هغه کې ټیکسونه هم شامل دي. بجلی بل خدا نه راځي بل لازی مشین ولار دے لیبر لج کم دینو یو سلو پینزہ کس لیبر دسی چا مگنو شو چھٹی کا ولا من سری ناوی تقریبا لک یونیم لک روپے دا خرچ ور کو
بلخوا حکومتی چارواکی وای چې دغه غورنه د لیز یعنی د غورنه د مالکانو د حکومتی ټیکس او د بای د نور کولو لوجی بندي
مدرسې هوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ
اردن کو په پیښور کې خبريالانو ته پر ماشومان د ماشومان پر وړاندې د تاوتریخویلو پیښو په اړه پرون یو ورکشاپ وشو چې پکې د بیلابیلو رسنیو خبريالانو برخه واغسته په ورکشاپ کې ګډون کوونکو خبريالانو وویل چې پاکستانی رسنۍ د ماشومان په اړه پر پټونو کې د هغوی حقونو ته کمه پاملرنه کوي د ورکشاپ جوړونکي بیا په دې نظر وو چې خبريالان وروزل شي نو په رپورټونو کې به د ماشومان حقونه خای په سمه توګه انعکاس ومومي تفصیل ځلان یوسف زیناور
په ماشومانو باندې د زور زیاتی د رپورټینګ په اړه د خبريالانو د یو ورځنۍ روزنې په موخه د قانون انصاف او بشري حقوقو د وزارت ډیپټي ډایرکټر هارون رحمان مشال ریډیو ته وویل چې ماشومانو باندې د زور زیاتی د مخنیوي او په اولس کې په دې اړه د پوهې لپاره باید چې خبريالان تربیه شي
بیسیکلی زمونږ د خیال د منستۍ د خیال چې کله ټرام وشي یا داسې انسیډنٹ وشي کاغذ د ماشومانو خلاف یا داسې په معاشره کې نورې نو زمونږ پولیس فورسز یا نور داسې ټرین دي خو زمونږ جرنلسټان چې دي نو هغه مونږ دا فیل کوله چې دوی کیپیسټی بلډ کول غواړي دوی ټرین دوی ته ټریننګ ضرورت دی چې آیا تاسو به ولې سګیر سیډر مچ رپورټینګ کوئ نو څه کوډ اپیتکس فالو کوئ نو مونږ ځکه ضروري ګڼل چې مونږ دوی له ټریننګ ورکړو
د دنیا نیوز د پیښور څنګه مشر صفی الله ګل وایي چې په پاکستانی رسنو کې د ماشومانو د ستونزو د رپورټ کولو په وخت خبريالان د صحافت د اصولو خیال نه ساتي
ایمن په خپل ایز جرنلس په کور دادې چې ډېر زیات خیال ساتو خو بدقسمتي ده چې لیاخو د موږ صحافیانو ته د هغه احساس نشته او یا ډېر دغه پراپر یې سره سنسټایزیشن دې دی دونه دي شوې نو زه به دا وایم چې آلموسټ نیل دې کا بالکل تاسو دې چې ډېر په مشکله به یو نیم کس په تاسو ته تاسو ملاو شي چې هغه باندې دغه شي خیال ساتي چې ماشومان سره به سم د ماشومانو باندې رپورټینګ ورسته کوي د دې ته به اپروچ څنګه کوي د دې سره خبرې به څنګه کوي
خو یو بل سینیئر خبریال اقبال خټک وایي چې پاکستانی رسنۍ نه خو د ماشومانو په حقونو او نه په عامه توګه بشري حقونو باندې پام کوي
باید چې موږ رپورټینګ چیرې د حقوقو په حواله سره وي د حقوق بیسټ وي مناسب وي خو موږ هغه نه کوو موږ دی وخت کې چې کوم مشکل لرو هغه ریاستي او غیر ریاستي خلکو ترمنځ زموږ رپورټینګ محیط کوو موږ بشري حقوقو ته دومره زیات په غټ نظر سره نه ګورو باید الان کې میډیا بنیادی کردار هم دادی چې د خلکو بشري حقوقو حفاظت وکړي
د یونیسف د 2014 کال د رپورت تر مخه د نړۍ په ټولو ملکونو کې ماشومان د سنا سره ډول زیاتی سره مخ دي او په ټوله نړۍ کې د زیاتی ښکار ماشومانو شمیره شاوخوا یو عرب ده زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
د ځوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جنګي کالج نشته دا یو اتم او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی یو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم محمد سره نیخ بنیخه
افغانستان د نورستان چارواکی وای په برګمټال ولسوالۍ کې د نارینه او ترڅنګ ځینې میرمنې او ماشومان هم په نشئی توکو روږدي شوي دي او دا چې د درملنې لپاره کومې اسانتیاوي نه لري دغه ولایت اوسیدونکو په دې خبره اندېښمن دي چې د نشئی توکو په اسانه ترلاسه کېدل به ښایي د سیمې زیات خلک په نشو وخت کې په دغه اړه د جلال آباد نه د باز محمد عابد رپورټ اورو
د نورستان د نشه یي توکو په ضد د مبارزې رئیس مولوی هارون مشال راډیو ته وویل چې په برګی مټال ولسوالۍ کې نشه یي توکو ته لاسرسی د دې لامل شوی چې د معتادینو کچه لوړه کړي.
خرید او فروخت او تجارت چې دی هغه متاثرانه د بدخشان د ولایت د منجان د علاقې د طرف نه دلته دی، خو نورستان ته راځي او پاکستان د طرف نه هم راځي.
دی وایي چې د ابتدایي سروې له مخې یوازې په برګی مټال ولسوالۍ کې تر یو نیم زر تنو پورې ښځې، ماشومان او سړي په پوډرو او چرسو سکلو روږدي شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه ولسوالۍ کې یې د معتادینو لپاره د شل بستریز روغتون غوښتنه کړې، خو تر اوسه پرې لوړ پوړو چارواکو جدیت نه دی ښودلی.
چې یو شل بستریز د معتادینو یو مرکز د تداوی یو مرکز برګی مټال په ولسوالۍ کې جوړ کړو.
د نورستان ولایت اوسیدونکي هم د نشه یي توکو په وضعیت اندېښمن دي او له دولت نه غواړي چې په دغه برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پایندزوی وایي چې د معتادۍ د کچې د ټیټوالي لپاره په دولتي کچه هڅې نه دي شوي.
واقعیت دا غټ مشکل دی نوي نسل لپاره، ځوانانو لپاره، آینده دغه د جامې لپاره یو غټ سردردي دی. واقعیت مونږ په تشویش لرو چې مسؤلین دي کې څه توجه وکړي، مرکزي حکومت وزارت هم دي کې اوس پاملرنه وکړي.
دی وایي چې په نورستان کې د عامه پوهاوي او په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې غم ونه خوړل شي، نو لرې نه ده چې د دغه ولایت په نورو ولسوالیو کې هم خلک په نشه یي توکو روږدي شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
یالو خزو د ژوند دا لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.